السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د سحر یو بخنه واړم لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. نیس پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده. خو د خبرونې په پیل کې خبرونه وي، نو لومړی به د خبرونو طرف ته لاړ شو. د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه ته د فنډس ورکولو غندنه کوي. په افغانستان کې د داعش ډلې ګڼ شمیر مشکوکه غړي وژل شوي دي او د سومالیا په سر ښار مغادیشو کې په یو ټل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند یوې غړې بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د تعلیم او ترقیاتي کارونو لپاره کمې پیسې مختص کړل شوي دي.
دا چې کوم دی دیش کروڑا دا دے پبلک ٹیکس منی دا دا یو دا سی اداری تا ورکو چې کوم کھلاو وی چې ز او سمیل حق خو دیر زل ویلی چې د طالبانو پلاریم د دکې اداری نه بللا د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغه لینک سی دے سرا.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با نن د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د مالی مرستو بیا لولو پاړه په پیښور کې د خپل ګوند دریس پډاګه کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملی کړي. اجاز مومند پرون مشال ریډیو ته وویل کې مرکزی حکومت په فاټا کې اصلاحات راوستل غواړي، نو باید چې د فاټا پارلیماني غړو لخوا وړاندې شوی بل دې منصور کړي. د خیبر ایجنسۍ نه د قامی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو په نظام کې به پر لپسې اصلاحات راوستل کیږي او امکان دی چې قبایلی سیمې به له خیبر پختونخوا سره شامل کړی شي. د خبر ایجنسۍ د تیرا اکاخیلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي، ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوي دي. د تیرا اکاخیلو یو اوسیدونکي رحیم ګل آفریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خبر ایجنسۍ د ځینو نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي، خو دوی اوس هم په پېښور او باړه کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
مطالبه د مونږ د چې مونږ خپل وطن لا پوس ولاګل شي د مونږ ویره پوس کم چې میدان د اغه لوکم کلو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی، صرف د مونږ دغه الوکا چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړاله و در جمعه چې دی دغه الوه س پرم بندو بل ری وکس مولا پژړو کې ول چې مولا د سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم.
د خبر ایجنسۍ نه د قامی اسمبلی غړي ناصر خان آفریدی بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بیکوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړو ځواکونو کمانډان وایي د فریاب ولایت د شیرین تکاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه استانه یې د طالبانو نه پاکه کړې ده. جنرال عبدالسلام قاسمی پرون رسنو ته وویل له تیرو درې ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په دشت لیلی او دولت آباد سیمو کې وشول. د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لسکونه مشکوکه غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر پرون یو بیان کې وویل چې د پاکستان پولیس سره نږدې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې لږ تر لږه 30 مشکوکه غړي وژل شوي دي. د والي دفتر بیان زیاتوي چې په دې پیښه کې د 3 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 8 عام وګړي او 2 افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وای د دې ولایت په ګلران لسوالي کې د سمکې د خویدو په پیخه کې و ماشومان مړ شوی او بل زخمی شوی دی. د هرات والی بیان چیلانی فرهاد پرین مشال لیډیو ته ویل د پیخه تیر جمعه شوی او د مړو شو ماشومان عمرونه د اتو او لسو کالونو ترمنځ دي. نوموړي ویل د هرات والی د سیمې له چارواکو سره رابطه کړې چې له دې پیخې د قربانیانو کورنۍ معلومې کړي چې لازمي مرستې ورته رسول شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې ریپورټونه وایي د سومالیا په سر خار مغادیشو کې په یو اوټل د شباب وسلوالې ډلې په برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. چارواکي وایي پرون په ناسا هبلو د هوټل د وسلوالو د برید پستا امنیتي ځواکونو یاد هوټل بیرته په ولکه کې اغوستی دی. د وسلوالې ډلې القاعده سره اړه لرونکې الشباب ډلې د برید ذمهواري منلې ده او د چارواکو په خبره د برید په ترسره کولو کې لږ تر لږه څلور وسلوال شامل. او اخیری خبر دا چې د ترکی پولیسو پرون اغا تیش تناونی ول چې د ولسمشر رجب طیب اردغان دی او سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوی. د دوغان خبری اژانس د خبر لمخې پولیسو په دې رستیو کې د مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشته د پلویانو پر ضد د ترکی په سو خارونو کې عملیات کړي دي. د ترکی حکومت وایي د فتح الله ګولین ډله یو ترهګر ډله ده چې هڅه کوي رجب طیب اردغان له سیاسي ډګر څخه بهر کړي. فتح الله ګولین بیا د تورن رتبی دا خبرونو پای. مشال لیډیو تاسو ته د مشال لیډیو خبرونه اوریدونکو زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا د حکومت مخالف ځینې ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیا لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي. د خیبر جنسه د تیرا اکاخیلو زنی کډوال وای حکومت ته دوی خپل سیمو ته زر تر زر استانه کړی.
نشم سیشتا نه بجلیشتا نه بیټریشتا دل د برتوی د اکاخیلو په مایرګه او سخت په سختی کې خل برتوی ګوره درجه د ګوره بس مودا جوړو حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولایي.
او 19 پروگرام د سولې پلور کې باور یې چې پښتانه سندرغاړي د سندرو لارې د سولې لپاره سه حل ځلې کوي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو اوري اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیا مدرسې لپاره د فنډس بیلولو غندنه کوي. د مشال لیډیو خبریال وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به نن د دارالعلوم حقانیا لپاره په بجټ کې د مالی مرستو بیلولو په اړه په خبر کې د خپل ګوند دریس پډاګه کوي. خود دې نه وړاندې د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال لیډیو ته ویلي وو چې په دارالعلوم حقانیا کې د زده کوونکو شمیر ډیره زیاته ده چې له وجې یا د مدرسه مالی مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پیښور ته د دورې پاړه سوای.
پاکستان تحریک انصاف څخه مرکزی د میډیا څنګه را د هغې خبر پانه تر مخه عمران خان منن د پیښور دوره کې چرته چې به یو مهم خبر کانفرنس د هغې په وینا کې خدا غته مو سرګندېږي چې هغې عمران خان پرون هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا هدایت کړو چې د خیبر پښتونخوا په 2018 ورسم بجټ کې چې کومه مدرسې حقانی لپاره کومه پیسې خودی شوې دي د هغې په صوبه کې مخالف ګوندونه هم مخالفت کوي. ځینې مسونه مطبوعات یې کې هم دا مخالفت روانه کوي. سوشل میډیا نه هغه چې په دغه پوزیشن کلیر کول لپاره صوبه حکومت ته ویل چې تاسو خبر وندو کې نن عمران خان هم تمه سرګندګي چې په دې اړه هغه دا خپل پوزیشن کلیر کړي. عمران خان په وینا دغه کوم خلک چې د مخالفت کوي هغه د خیبر پښتونخوا د دې د روایت او د کلتور نه خبر نو په دې وجه هغه راځي او کنه څرګنده کړو چې سره د صوبایي حکومت دغه خبرې غونډو په خپل پوزیشن په دې کې صفاق کلیر دي.
دا شبیر احمد جان د خیبر پختونخوا حکومت د 2018 او 2019 مالی کال بجټ کې په لومړي وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فنډز په مختص کولو له وجې د سختو نیوکو لاندې راغلی دی. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي چې یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. ځینې شنونکي بیا وایي چې دا سیاسي فیصله ده، خو صوبایي حکومت د دې پریکړې دفاع کوي. نور تفصیل د ګل ایاس په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړې کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پیښور کې کارپور رحیم الله سوزی وای چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوې دي.
نو د مولانا فضل الرحمن چې کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضل الرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دا هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبرې رد کړي چې په خوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
زه سخت الفاظو کې هم نه کوم، دا چې کوم دی 10 کروڑ دا د پبلک ټاکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم خلاو وي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلله
بشرا گوہر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 10% کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دی، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا، نو په کار ده چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني. حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات په کار دي هغه اصلاحات په کار ده چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړې او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 10 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمرون دې ته چې د مخکې پیسې نه ملاوي چې تیر دوه حکومتونو کې، او بل دغه خبر ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4,500 پورې ماشومان سبق وي. نو دې د وجهي سب سره ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی، نو دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملاوي. دې له موږ دا نغد پیسې نه ورکو، دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نغد پیسې ورکړي شوي دي. هغه په خپل مرده چې پیسې کول نه ورکول، خو دې مدرسې ته به نغد پیسې نه ورکړي کیږي. دا به د حکومت په سترګې کار باندې پیسې لګي چې رسه سزونه جوړې دي، دا به ډسکشن کیږي.
صوبایي وزیر زیاته کړ چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنون کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو، او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قبایلی ولس او پارلیمان د غړو لخوا بیل بیل تجویزونه راغلي دي. خو د میډیا د سنی ریپورټونو تر مخه وفاقي حکومت غواړي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل په نوم یو نوی قانون عملي کړي. که چېرې دا مجوزه قانون عملي شي، نو د ولس ستونزې به ورسره هوارې شي او کنه. په دې اړه د شاین بنیری دا ریپورټ اورو.
وفاقی حکومت غواړي چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملی کړي. د دې قانون د عملی کولو سره به قبایلی ولس ته حق ترلاسه شي چې د خپلو معاملو د هواري لپاره د هیواد لویو عدالتونو ته هم لاړ شي. د ایکسپریس ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کې چې دا تجویز شوی قانون عملی شي، نو په هر قبایلی سیمه کې به یو قاضي مقررول شي چې د ځایي مشرانو د یوې جرګې په مشوره به د خلکو مقدمه هواري. پولیټیکل ایجنټ ته به د ضلع مجسټریټ ویل کیږي او مرستیال پولیټیکل ایجنټان به د ججانو په توګه کار کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اعجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې اصلاحات وکړي. نوموړی زیاتوي کچري حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو د فاټا د پارلیمان د غړیو لخوا وړاندې شوی بل دی عملی کی.
دومره پرشر خو په دې راغلی دی چې دا ټول سیټ اپ خو چې څنګه دی هغه څه نشي ساتلی، خو دوی په کې بیا هغه څه ریفارمز نه غواړي چې کوم بل پېښ شوی دی، کوم خلک غواړي. که دوی فرض کړه داسې فیصله ورکړه د نظامي عدل په شکل کې، که دوی د های کورټ د اپیل اختیار هم ورته ایکسټینډ کړي او لاندې ورته د ایلډرز او کونسل جوړ کړي، لاندې د هغې ریکمنډیشن چې کوم دی د هغې منظوري به د پولیټیکل ایډمنسٹریشن نه کېږي. ای پی اے چې کوم دی دوی ورته مجسٹریټ او جج وایي او په منځ کې هغه هم دغه بیوروکریټ ای پی اے به وي. نو دا سیستم خو سوال نه پیدا کېږي چې په دې باندې خلک اګری شي، په دې باندې مونږ رضا شو، بلکې مونږ به د دې نه مخکې بیا کوشش کوو، مونږ به تحریک د دې نه نور هم تیزو.
د قبایلی سیمو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی او وکیل کریم محسود بیا وایي چې کچری قبایلی ولسته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلو خلاف د اپیل حق ترلاسه شي نو په قبایلی سیمو کې خپله بدلون راتلی شي.
کچری التا دا عدل نظام لار سی نو زما خیال دی چې په فساد په ملاکنه نه به التا زر کامیاب شي، ځکه چې التا به جرګه هم پکې انکلود وي. نو جرګه د دوه ورځو خبره ده، یو فرق واروي بل فرق واروي، او په یو ګنټه کې دنه نه ده عدل په بنیاد دی، سیواج په بنیاد باندې رائے ورکوي. او زما کوي یقین دی چې ملکنډ خلکو کې ټیک دی، اوس انیشل سټیج باندې پرابلمونه شته ورته، خو رو رو به دا مسئلے د ملکنډ هم ټیک شي او که قبایل ته ایکسټینډ شي، قبایل به ان شاء الله سره د آرام سا واخلي.
په دغه مجوزه قانون کې ویل شوی دی چې د فاټا اولس با د خپل معاملو د حواله لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کولی شي. د خیبر ایجنسی نه د قامی سملې غړي الهاج شجګل وای په قبایلی سیمو کې به اصلاحات به تدریج کیږي او دا ټول عمل به وخت اخلي.
په دې باندې خو کمیټي او موږ فاټا پارلیمنټریان او ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټابلیشمنت هم ایګری شوی چې سټیپ وایز وشي، اور سٹیپ وائز نہ بات تو بات کی بھی اوقات ایسی چھ کی پی کس را زم شیخو کی کی با ضرور دے کی پی کس را زم کی گئی وا خبر از در تک او لگا وضاحت را کون
د یادونه وردا چې حکومت په 2009 کال کې هم په ملکنډ سیمه کې د نظامی عدل ریګولیشن په نوم یو قانون عملی کړی دی چې د لاندې په سواد کې د دارالقضا په نوم د های کورټ یو سانګه پرانستل شوې ده.
دا او شاهین بنری د خبر ایجنسی لتیرا کخیل سخه به کور شوی زنی کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمو ته نه پریږدي او سم د واپس لپاره انتظامات شوي دي. د زیاته ویچ لتیرا میدان د سره اړوند سیمو خلک خپل کورونه ته لګل شوی، خو دوی سم په پیښور باړه کې په کیمپونو کې ژوند تیروي. هلته چارواکي وایي چې ډیر زر باید دا مسلې هواری شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلونه بې کوره شوي. ځینې خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپلې سیمې ته نه دي ستنې شوي. دوی وایي نور ټول قومونه ستانه شول، خو امنیتي ځواکونه دوی خپلې سیمې ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشن هم بند کړی دی او اوس هم په پیښور کجوري او په باډه کې خپل خپلوانو کره دېره دي. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پریدی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
مطالبه د مونږ د چ مونږ خپل وطن لا پوس ولا گل شي اکا هلو یریتا د مون ویره پوس کم چ میدان د اغه لو کم کلو شغه کا ساحل دی او کا ملک دین خیل وغیرہ کم کوم ندی صرف د مون د الهکا چ کم ادو د وڑون ولا ایریا د کی شډال و در جمعه چ وی دی د غ الهوس پرم بندو او بار بڑا وی دی د هر تا پمپ کی دا اغه کا مداخل د کا میری خیل د کا سلطان خیل د ټول بگی دی چ د څومر دی وته پیری مرګټ خیل مرکل شیر خیل دا ټول بگی دی دومره تنگ پروت دی چبلر یو کس مولا په جړو کې ویل ویل چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروڅم وزه چې زه چیته ولړشم چاله ولړشم چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلاندې کم.
او یو بل مشر خون زاده پر دی ویل
د جړو دوی کې مونږه دراو او دا غونه مونږه را ورکلو او نن ملګو صاحب ملګو د دوا کومونه پر دریم کم کې د رشوی دي څوک ته ونولند دراري څوک په ګور غوري د ګور کې د رشوی دي وړه مشومان او کیسه بوډاګان خرځي او بوډاګان سړی و د موسه بعد دغه تیرې چې نمو درشن شروع کوي نمو تیرته ولا ګلو مور شن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب درې چې مو په شي غواړو
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
نشم سيشته نه بجلیشته نه بيډريشته دل د برتوي دغه خل په مېره کې او سخت په سختي کې خل برتوي ګوره درجه ته ګوره بس مودا جوړو حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولګي یاره دومره تنګنګ نه نو بس وی بل دا و چې شپورز ګنټه خورې جاو
د تیرا اکا خلو ځنې بې کور شو کورنیو دستنې دود غختنې په حق لمو شکل دیا د سیمه نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشو نو دی وویل چې مونږ په دې لړکی ګمونه پورته کړی دی او هڅه کوو چې دا ټول بې کور شوی خلک خپل کلیو ته ستانه کړو د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باړې زیاتره کومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوې چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو فرهاد شینوارای مشال رادیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په کرم ایجنسی کې د علي شیرزو متاثرینو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د هغه هسپتالونو سکولونه بیا آباد کړي چې له وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي دي. چارواکي وایي چې دا د دوی په لومړیتوبونو کې ده چې په سیمه کې به خلکو ته زر تر زره د ژوند بنیادي سهولتونه برابروي. نور تفصیل د طارق اورکزي په دې رپورټ کې اورو.
په کورما کې د علي شیرزو متاثرین لخپل سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو هغه ټول له وسلوالو سره جنگونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته کې تعلیمي او روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي. د سیمې عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثر کیږي نو په کار دي چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زره وکړي.
مخکې نام زمونږ لکه سکولونه د نشت برابر او بیا ته کوم لک جگو دی حالات او دواجن هغه مکمل ختم شو تباش کوم موجوده سکولونه دی هغه به حال شي هغه سره سره دی کیم کې دیو ته سکولونه ور کړی وو خپل ټینټونه لګول وو استادان ور کیو په کار دي ته دا مغز ته وړه ولې شي فل حال د پاره نور آینده ته کلا کم بجټ روزي هغه کې د مودا پر زور مطالبه دی چې هغه کې د دې لپاره بقاعده یو خصوصي پیکج منزور کړلی شي چې هغه سره د تعلیم او د سکولونو یو لوی جال هغه خور کړل شي په علاقه کې
او رغزو سره په پوله علي شیرزو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نخټو او پوزي اپریشن په وخت د سیمې بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده. یو بل ځای کې مولانا محمد فاروقی بشال لډیو توای په کار دي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادی سہولتونه ورکړي وي. دوی وايي په سیمه کې امن دي او دوی خوشاله دي خو هلته د صحت په لړ کې سہولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
نو یا زنانه ته تکلیف شي یا مشمانو ته تکلیف شي به موږ ساده تر رسو یا به خبر تر رسو
دغه مشکلات سره مخ مخ کیږي او هغه ترسیږي د مار خطر سره مخ مړه نشي د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست مو ته زر تزر وکړي.
قدرت آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د درنی ملیونو ډالرو یو ترکیاتی فند منظور شوی دی چې د سره به د هغوی په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. دی وای په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزه حل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ټینټونه ورکړی دي چې دا به هلته په ارضي توګه لګول کیږي او زیاتوي چې کوم سکولونه او هسپتالونه ړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړولی شي. واضح دی چې په کورما کې امن ترلاسه کېدو وروسته د سویری الشیرزو متاثرین په کامیابۍ سره تیر د اپریل په میاشت کې ستانه کړی شول. په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي وو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسور د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ او مشر غړي افراسیاب خټک په دی نېشن ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د جون په 16 نیټه په نړۍ کې د کډوالو ورځ ولمنځل شوه. د پاکستان حکومت او د امنیتي اسټابلیشمنت سره تړلو خلکو د افغان کډوالو پر ضد د نفرت د کمپاین نه یوازې ملګرتیا وکړه بلکې د دې مشري هم کوله. شاین بنری درته د دې مقالې ځنی نور برخې نوري برخي واي.
افراسیاب خټک لیکي د جون د میاشتې په 28مه نیټه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په سفرو د پاکستان د بارنو چارو سلاکار د هیڅ خبري خیال نه ساتو په یو بیان کې وویل چې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو جالي دي. سومه شوړاندې د بلوچستان صوبې وزیر سرپراز بوکتی وویل چې افغان کډوال به په زور ستنول شي. خلک خبر دی چې بوکتی د پاکستان د استخباراتي ادارو د ویان په توګه کار کوي. په دې دوران کې افغان کډوال وزورول شو د غي پر ضد داسې داوی وشوي چې څه شواهد هم نشته. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په دنیا کې یو ټولنه د جرمونو نه پاک نه ده او دغه شان په افغان کډوالو کې به هم ځینې داسې وي چې په جرمونو کې به ککړ وي خو د دوی په ټوله آبادۍ د ترهګرۍ تورونه لګول انصاف نه دی. که چېرې تېرو څو لسیزو ته وکتل شي نو دا خبره ثابتېږي چې افغان کډوال په ترهګرۍ کې ککړ نه دي پاتې شوي. هغوی له جنګ راغلي دي او غواړي چې د خپلو کورنیو مرسته وکړي. هغوی څنګه کولی شي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ شي او د خپلې کورنۍ ژوند د خطر سره مخ کی. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه نه ده، د جنګ نغارې وهل په پوله د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخطو او افغان کډوال په زور زیاتی خپل وطن ته ستنولو فضا ډېره خرابه کړې ده. د دې ټولو کارونو ګټه به افغان طالبانو ته رسي. د جون په 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسي او سره د دې چې دا د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سم وخت نه دی بیا هم حکومت تر اوسه دا موده نه ده غځولې. د خوند خبره خدا ده چې د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کیږي چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې بریدونه کوي. افراسیاب خټک لیکي کډوال په پښتون میشتو سیمو کې ژوند کوي او ولس ورسره مرسته کوي خو پاکستانی چارواکو د خپلو بیلابیلو منصوبو د عملي کولو لپاره د دوی حقونه د خپلو لاندې کړي دي. پاکستان خو نه د کډوالو په اړه د جنیوا کنونشن منلی دی او نه یې د 1948 پروتوکول لاسلیک کړی دی خو د پاکستان خپله هم د کډوالو په اړه څه قانون نشته. هم دغه وجه دا چې کله د کډوالو په سر نړیوالې مرستې ترلاسه کوي او کله یې د افغان طالبانو مرستې رلیږي. افراسیاب خټک په پای کې لیکلي دي چې د افغان کډوالو بدنامول او په هغوی تورونو پورې کول به د پاکستان دننه د سیاسي فضا لپاره ښه نتیجې ونه لري. بې شکه چې موږ په دوو جلا جلا هیوادونو کې اوسو بیا هم موږ د یو بل په درد دردیږو او یو بل لا اوښکې تویو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې درته ونیس پروګرام د سولې په لور هم لرو خو اوس په پیښور کې د سحر لسنی مې بچي شوې دي او د لنډ خبرونو وخت شو دی. د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبای حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره د مالی مرستو بیا لولو غندنه کوي. برخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با نن د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د مالی مرستو بیا لولو په اړه په پیښور کې د خپل ګوند دریس په ډاګه کوي. په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلي سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. د خیبر جنسې له تیرا کاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه خپلو سیمو ته نه پرېږدي او ورسره حکومتي مرستې هم ودرول شوې دي. هلته د خیبر جنسې نه د قومي اسمبلي غړي ناصر خان افریدي مشال ډیډیو ته ویلي چې د بې کوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لسکونه مشکوک غړي وجل شوې دي. د ننګرهار د والی دفتر پر یون په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان پولیس سره نږدې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې لږ تر لږه 30 مشکوک غړي وجل شوې دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي او یو بل زخمي شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پر مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تیره جمعه شوې او د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 8 او 10 کالونو ترمنځ دي. رپورټونه وایي د سومالیا په سر ښار مغادیشو کې په یو هوټل د شباب وسلوالي ډلې په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. او د ترکی پولیسو پرون هغه آتش تنونی ول چې د ولس مشر رجب طیب اردغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوی دی. لن خبرینا تاسو اورې دل مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اورې او اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان زنه ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي کسه هم د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه دی ورکړی او نه یې په ولسی مسلو غږ پورته کړی. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپل تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. اداري وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړي برخه اغستی. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې. د کومې نه چې د دې خلکو دولت سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. اداریه زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب ولس یې څه حال دی، بیروزګاري او ګرانی په کوم طرف روانه ده او په دې ولس څه تیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپل په مزو کې دي. اداریه اخر کې وایي باید چې ولس راتلونکو وختونو کې داسې نمائندگان وټاکي چې په حقیقي مانو کې د ولس د خدمت جذبه لري، نو هله به ممکن شي چې د دې ولس مسلې هوارې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د دې سیمې د ټولو لوی اقتصادي، سیاسي او پوجي تنظیم شنګای تاون تنظیم غړی جوړ شو، چې لوج به نه صرف پاکستان اوس روس او چین بلکې د تنظیم نور غړو ملکونو سره اقتصادي رابطې او تجارت زیات شي، بلکې د روس سره به اوس تکنیکی او پوځي مرستې او چین سره به په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي، بلکې منځنۍ آسیا ملکونو وسایلو ته به یې رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په وفا کې د تنظیم په سرمشریزه غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب ورکړل کولو تجویز منظور کړی شو او دا رنګ اوس پاکستان د دیپ مستقل غړی جوړ شو. ادریا اخری کې لیکي چې شنګای تاون تنظیم د سیمې په سیاسي کلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي او د شنګای تاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي او روس سره به د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره ایکسپریس ټریبیون رسپانې په شنګای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرینو د جمعې پر ورځ مستقل غړي شول. د بلخوا یو ایس اے ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکایي انتظامی لخوا تیرونه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پراخ اختیار ورکولو پس یې په اول ځل په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې طالبان په نخښه کړې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمهوارې تفاهم لیک لاسلیک کولو وروسته د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورټ له مخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشیزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدګۍ سره ګډون کړی دی او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړی. رسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشیزې په وخت دغه درخواست منظور شوی. رسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشیزې مخکې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین چینایي سرکاري خبري اژانس سنوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس اے ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. دا ترغی وروسته ده چې تیرونه چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منظوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبريالانو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبی برخه کې شوې دي. نوموړي ویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره او دا چې هیڅ امریکایي سرتیری په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس اے ټوډے د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیرونه جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامی لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
مشال ریډیو تاسو سره برتانوي ورځپاڼې لیکي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دویم ځل لپاره د ټول پښتنو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په برتانیې غږ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره دې ترسره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه دې بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رایه ورکوونکو له جملې څخه 15 اویا% کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 60% کې ښکته وي نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. دغه راز د برتانیې د پارلمان په اوسنیو اصولو او قوانینو کې هم داسې سنشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون له 15 اویا% کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 60% کې ټیټه وي نو دا پروسه دې بیا تر سره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. پاروپی ټولن کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادې څخه د وتلو په اړه ټول پښتنه تیره پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون وویل چې په دې پروسه کې د شپږ څلوېښت میلیونه رایې ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا درې دېرش میلیونه او پنځه لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې دوه پنځوس په سلو کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او اته څلوېښت په سلو کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
داو رضوان مراد فرایډے ټایمز لیکي که څه هم د کراچۍ په شمول د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو خلاف پوځي عملیات دوام لري، خو د هېواد په یو شمېر برخو کې لا هم د بمی بریدونو ترڅنګ هدفي وژنې روانې دي او داسې معلومیږي چې له ترګور خلاف د هېواد پالیسي په سمه لار نه ده روانه. نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
فرایډے ٹائمز کې عائشہ صدیقہ لیکي په کراچۍ کې که څه هم د وسلوالو ډلو او ترهګرو خلاف عملیات پیل شوي دي، خو په دغه ښار کې لا هم د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې د سن های کورټ جج زوی وتښتول شو او په هدفي وجنو کې یو شمېر کسان په نښه شول، چې د دغې دا هم څرګندېږي د امنیتي ادارو لخوا روان عملیات یا خو په سمه لار نه دي روان او یا ترهګر او وسلوالې ډلې د امنیتي ادارو نه هم ښه ستراتیژي لري، ځکه چې زیاتره د دغو عملیاتو په وخت کې نورو سیمو ته لاړ شي او د مناسب وخت انتظار کوي. د ضرب عضب عملیات په کراچۍ کې هم د نامنۍ د پیښو وروسته پیل شول، خو لا هم د دغه ښار امنیتي وضع خراب ده. په کراچۍ کې دغه عملیات د پیښور په یو سکول د وسلوالې حملې وروسته پیل شول چې پکې یو سل څلوېښت کسان وژل شول چې زیاتره شمېره یې د زده کوونکو وه. دې نه وړاندې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف په سوات کې پوځي عملیات پیل شوي وو او دا شان په سوات او قبایلي سیمو کې د دغو عملیاتو وجه په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې چې لا هم د بیکورۍ د مشکلاتو تیریږي. فرایډے ټایمز کې لیکواله عائشہ صدیقہ لیکي که څه هم په دې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو څه د کمی شوې دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې د وسلوالو ډلو لخوا خطره کمه شوې ده. لیکواله وایي ولسی حکومت او پوځي مشرانو د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې مهمې نتیجې هم ترلاسه کړې دي، خو لا هم دغه مسله د منځه نه ده تللې او لا هم خلک په ویره کې ژوند کوي. مجله لیکي په تیرو میاشتو کې د طالبانو او لشکر جنگوي خلاف ګامونه پورته کړل شول، د مدرسو د نظام او نصاب په اړه خبرې پیل شوې او دا چې باید دغه مدرسې ځایي زده کوونکو ته دینی تعلیم وښایي او له دې سره سره دغلته په نورو زده کوونکو هم نظر وساتل شي. د هغو ملایانو خلاف هم ګامونه پورته شول چې په مهمو ورځو په خپلو خطبو کې کرکه خوروي، خو بیا هم په پاکستان کې په مختلفو برخو کې د پوځي عملیاتو باوجود د هېواد امنیت خراب دی. لا هم دغه هېواد د ښو او بدو طالبانو په ستراتیژۍ کار کوي. په دغه هېواد کې د طالبانو د مشرانو موجودګي هم دا ښکاره کوي چې دا قسم پالیسي نه یوازې د ګاونډیو هېوادونو لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلکې په خپله پاکستان هم د داسې پالیسیو له وجې د بدامنۍ ښکار دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه د دونیسې خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده او په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې پښتانه سندرغاړي د سولې راوستلو لپاره د خپلو سندرو له لارې څه پیغام خوروي. نو راځي چې د خبرونه ته غوږ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه ته په خیر راغلی. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې پښتانه موسیقاران او سندرغاړي څنګه کوشش کوي چې خلک د خپل هنر له لارې سولې ته وهڅي او له جګړو یې راوګرځي. دا ځل همدې لړۍ ته دوام ورکوو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ.
زما ګریوانې رخي رخي
سر دے دلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم
د پښتو ژبې د مشهور شاعر رحمت شاه سائل شعر دی. د دې سندرې ویونکي سندرغاړی گلزار عالم وای پښتنو کې د روانو حالاتو په اړه د سیاسي شعور را بیدارول یوازې د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو کار نه دی. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته هغه وویل چې شاعران سندرغاړي او هنرمندان د قام سترګې نو دا سترګې باید پټې پاتې نشي او له هغو حالاتو خلک با خبره وساتي چې دوی یې ویني.
تاثیر خو ظاهر خبره ده موسیقي لري بل خلک اوري یا د خلکو مزاج څنګه جوړي یا غیر سره ظاهر خبره ده چې حالات بدل دي نو لفظونه هم خپل معنی بدل کړي دي. خبره ده ګل او بلبل او دغه نه راوتی ده اوس د وطن خبرې دي د ولس زیار خبرې دي چې ولس چې کوم دی نو په کومو مشکلاتو کې دی شاعران په هغې لیکل کوي او زموږ به فرض دا جوړېږي چې هغه اورېدونکو ته هغه وړاندې کړو هغوی په سوچ وکړي هغوی په فکر وکړي یوازې دا نه چې هغه په هغوی ته نه خوند واخلي په هغې خبرو هغوی سوچ هم وکړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کې له یوې خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ډېر هنرونه ځپلي دي، نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې وساتي. پېښور کې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړی بختیار خټک وایي هغه مهال د یو شي ارزښت لا ډېر شي چې پابندي پرې ولګي. نوموړی زیاتوي چې څومره د هنر مخالفت زیاتېږي هماغومره د هنرمند کردار اهمیت پیدا کوي او فعالیت ته یې لا ډېر ضرورت پېښېږي.
مونږ چې کوم فن سره وابسته یو نو هغه خو داسې ده چې په سیمه باندې امن وي، خوشحالي وي، سوکالي وي، نو عمده قسمه هلې ځلې دا قسمه غونډې پکې ډېر را جوړېږي او دا کوم حالات چې جوړ وو او اوس هم حالات هغه عمره پور هم نه دي چې څومره په کار وي مونږ تمه لرو انشاءالله چې شي به. نو په هغې کې خو هر کس چې دی نو هغه بالکل ځان ځان ته شو خو د یېرې نه چې ته داسې غټې غونډې ته تلی هم نه شي چې داسې
کربلا سوک دی چی زمونگا پختون خواہے کر بلا کڑا
دے خویندے یا سر تورے ہر مورے پا جڑا کڑا
خوب بنائے تالا کڑا ہر سارے وار خدا کڑا
دا من قاتلانی دا سوچنو قاتلانی
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ویل کیږي چې موسیقي د روح غذا ده. همدا وجه ده چې په بیلابیلو وختونو کې موسیقي جنگونو ته د خلکو هڅونې لپاره هم کارېدلې، خو اوس مهال ډېر پښتانه شاعران او موسیقاران کوشش کوي چې دا هنر د سولې لپاره وکاري. بختیار خټک وایي پښتانه د خبرو په پرتله موسیقۍ ته ډېر غوږ نیسي، نو له همدې کبله د خلکو په زړونو کې له جنگونو څخه د نفرت په راټوکولو کې هم ډېر اغیز لري. د نوموړي په خبره همدا وجه ده چې د تشدد پلوي خلک د موسیقي او هنرمندانو مخالف وي.
پښتو موسیقي اصل کې که تاسو وګورئ نو همیشه چې اډانه کړې ده نو په شاعرۍ باندې کړې ده او د پښتو شاعري تاسو په دنیا کې د دنیا هر ادب سره تاسو د هغې مقابله کولی شي. نور اړخونه خو به پرېږدو چې پښتو صرف په ټپه کې په فوکلور کې په ټپه کې دومره زور دی
چې د هغې ثانی په ټوله دنیا کې نشته دی. په تېرو ادوارو کې ټول نه زیات ثانحې چې شوي دي، نو هغه خو دلته کې زمونږ په دې سیمه کې او بیا په دې کې جنازو کې هم شوي دي، په جوماتونو کې هم شوي دي، حالات چې خراب شي او هر طرف ته همدغه اکسٹریمزم شي، دهشتګردي شي، هغې زد باندې خو چې څوک راغله نو بیا راغله، هغه خو دا نه ګوري چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، فرهاد دریا هغه سندرغاړی دی چې په دې روسیو کې هنري ویډیوګانو او معیاري شعرونو ډیر مینوال پیدا کړی دی. هغه په شعوري ډول هڅه کړې چې خلک د خپل هنر په زور له تشدد راوګرځي. د هغه په دې هڅو کې ژوند ښکلی دی او یاهو دوه ډېرې مشهورې سندرې دي.
وسلا ورسوا حلا راجا حلا پاچے بڑوا حلا زولین سمانے کنوا حلا راجا حلا پاچے بڑوا حلا زولین سمانے کنوا حلا یاہو حلا یاہو آیا حلا چوران چاوت را جڑا کو حلا چوران چاوت را جڑا کو دکھانا بر سر کے حجرا جڑا کرو حلا ماشی نل اوگے کو زکڑا چترے تا پر تازینا جڑا کرو حلا ماشی نل اوگے کو زکڑا چترے تا پر تازینا جڑا کرو
حلا حلا یاہو وہ آیا حلا حلا یاہو حلا حلا یاہو وہ آیا حلا حلا یاہو
حلا یاہو وہ آیا د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغفور لیوال شعر دی. لا نوموړی مې و پښتل چې پر خلکو له جګړو څخه د لاس اخیستنې غږ کولو تجربه څنګه و.
هیڅ شک نشته چې ما په خپل هم وخت نا وخت حماسي شاعري کړې ده. زما لپاره ارزښتونه حتی په حماسه کې هم زما لپاره ارزښتونه د هیواد انسان نام دي چې باید ژوند ښه شي او که سړی مبارزه کوي قهرمانی را منځ کوي هم باید همدغه هیواد د انسان د پاره وي او تقریبا په بیخي په مقابل جهت کې تاګ دی. یو ډول عقل ګرایي ده. مثلا زما یو بل شعر دی په دې اوسني مجموعه کې، نوم یې سرچپا. تاسو وخت یې جاب کړی دی فقط یو برخه درته
بالکل وایي مهرباني.
زه د سرزور ابي زوی ما مخ پورته لاندم او د تاریخ پیلاو پر سر اخلم. ما کته ملاتوم پر تاریخ کانګ کوم، راسته ویاړونه می له خلې ورسوم. هغه ویاړونه چې د سویو انسانانو لزګیروي او دکتی عقل اورک عقل نن له لټون پیلوم. نور نو د خپل نه خبره او ساده نکلو سپکاوی هم نه منم چې څلور بولی بولی څوک زمرای نوموي څوک شاهین او څوک پران بولی. ساده انسان د ادم زوی مزه چې خان روح نه خورم. ما د غنم په ډوډۍ ته جنت پریښی دی. پر وطن سر نه بایلم، سر د وطن تر سیوري ساتمه چې فکر وکړي. سر د وهلو نه دی، سر د ساتلو شاید دی.
لیوال سے پا موسیقی بانی ساسو نظر سده ساسی شیر ده چه جند خکول ده و آقا بیخی پیو شوار بدل شوی و لکه ملی سرود گونده که مطل گونده که خلکی ده چه جند خکول ده چه خبروشی نوی جند خکول ده.
یه خلکو 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 یه خلکو 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 منی سی جوندون تا توپک منی سی داد سخ پڑی واخلی بار لیو ستڑی واخلی داد سخ پڑی واخلی بار لیو ستڑی واخلی جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے خکل 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 دے جوان خکل دے جوان خکل دے
د دې اغیز په څه کې ویني تاسو فرهاد دریا سره کار وک د شعر کې خپل هم ډیر زور وو موسیقي ور سره ملګری شول.
اول فرهاد دریا د نوې مودرن هنرمند په توګه غواړي افغانستان ته هغه ډول موسیقي او هنر وړاندې کړي چې یو کمی او کیفي نوښت پکې په څه کې ژوند ښکلی دی. شعر د هغه طرز تفکر په مقابل جهت کې واقع دی چې وایي چې دا دنیا خو بس دوه ورځې دنیا دا د انسان دپاره د زندان په شکل ده او باید په بیړه تیره کړلی شي ډېر اهمیت ورنه کړلی شي دا دنیا هېڅ اهمیت نه لري. د همدغه دپاره موږ ژوند د یوې الهي ورکړي او د الهي نعمت په توګه بې ارزښته کړی دی په لوی لار. حال دا چې ژوند د خدای ورکړه ده او ژوند ډېر ارزښت لري. دا موږ یو چې ترخې ورځې مو راوسي او ژوند مو تریخ کړی دی ژوند مو بدرنګه کړی دی. که موږ وغواړو ژوند ښکلی دی د یو ماشوم مسکا د هغه مور ته د پلار د لاس تودوخه ده او ماشوم دپاره ماشوم اړیکه له هغه له نانځکې سره دغه د ژوند ښکلې شېبې دي او دا ټول موږ ته ښیي چې که موږ انسان ته ارزښت ورکړو نو ژوند ښکلی دی.
د قرآن کتاب کې دوه نښې دي یو بڼکه د طاووس بل د جانان تصویر په ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم په مړاوو سترګو کې د پټو غم خوند ښکلی دی.
اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
ی خلکو 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 منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي دات څه خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې دات څه خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
جوڑ کا